لاس بجیشوی احمد شی بریم سلامونه د ازادي رادیو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنشن به پښپا پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر و د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبی افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپینز ټرافیا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبی افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. ښاغلی ریچارډ دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونه شي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړې دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د جنوبی افریقا د فبروري میاشتې په یوویشتمه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 160 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري په 16 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤل نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز وویل چې د دغو کارمندانو د شخورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 16 تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي دا حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د مثبتو پیښو شمیر اویا ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی وو او تازه یې ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 20 پیښې په بلوچستان کې، 20 په خیبر پښتونخوا کې، 40 په سند کې او 20 پیښه په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کې لیدل کېږي. د ناتو دفاع وزیرانو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دغه وړاندیز په اړه شک څرګند کړ چې غواړي دفاعي لګښتونه د ناخالص کورنی تولید 15% ته لوړ کړي. د ناتو دفاع وزیرانو د پنشن بی پورس په جرمني کې د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې په غونډه کې وویل چې د ناتو غړیو او د غړیو د دفاعي دندو د ترسره کولو وړتیا د ناخالص کورنی تولید په تناسب د لګښتونو په پرتله ډیره مهمه ده. د جرمني دفاع وزیر بورس پستوریس وویل چې دا مال ټول شمیرې او سلنه په هیڅ ډول ګټورې نه دي ځکه چې د یو پیاوړي ناخالص کورنی تولید 2% کېدای شي ډیره وي او د یو کمزوري ناخالص کورنی تولید 3.5% کېدای شي ډیره لږ وي. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد 15% کې ناخالص کورنی تولید شاید دغه هیواد د بودیجې 40% جوړ کړي. متحده ایالات اوس مهال د خپل ناخالص کورنی تولید 3.8% په دفاع مصرفوي. د دفاعي لګښتونو د نوي هدف ته تصویب لپاره د ناتو د ټولو 20 غړو هیوادونو موافقه ضروري ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلیز توقیف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون به چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولای شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډله ییزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکي فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډېر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقيف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په ویلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقيف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی وو، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقيف له خطر سره مخامخ دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه، وخت مو په خیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بسته ته خراغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدمر سن سره چې مخامخ دي، پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی له پیدایښت څخه دغه ستونزې پیدا کیږي او بلاخره له دغې ورځې چې دوی پیدا کیږي دلته ستونزې او له کړاوونو سره مخ کیږي. په افغانستان کې یو مسله چې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هغه دا ده چې هلته لا هم ډېر شمېر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو له زیږون څخه خاصه خوشحالي نه ښکاره کوي او د دوی په پیدا کېدو سره دوی خفګان ښکاره کوي او نه غواړي چې د دوی ښځې دي، د دوی میندې دي، لوڼې دنیا ته راوړي. دا چې له تعامل څه کېدلی سي، ولې د انجونو زیږنده په کورونو کې په ښه نظر ورته نه لیدل کېږي، د انجونو ژوند څومره له همدغه مرحلې څخه تریخېږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خپرونه کې موږ هم پرې بحث ولرو، خبرې به راواخلو. له تاسو ټولو اورېدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خپرونه کې موږ سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي، د دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدلو ته خلک په ښه نظر نه ګوري، یو ورته خوشاله کیږي نه، د هلکانو پیدا کېدو ته ډېر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې باید یو جلدي په کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتساپ شمیرې هم اړیکه نیولی سي، 4 شل 3 00 00 1 1 او تر څنګ د غږیز پیغامونه که تاسو موږ ته غواړئ چې په نننۍ خپرونه کې کېدې دې ته ورته په نورو خپرونه کې پیغامونه پرېږدئ، 4 00 00 22 00 00 45 01 دغه شمېرې چې تاسو کولی شئ ازادي راډیو سره وصل پاتې شئ او په خپلو پیغامونو او په خپلو زنګونو شکولی شئ، خپلې ستونزې او نظریات موږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې به را سره درنې میلمنې هم یو دوی به د نن ورځې د موضوع په اړه موږ سره خپل بحث او تحلیل ولري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډېر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډېر زیاته خفه کېږي او ترجیح ته ورکوي چې باید په کورنۍ کې یو هلک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولی شو نجونو لپاره همدغسې یو فرصت برابر کړو، په همدې موضوع به هم وغږېږو. په خبرونه کې به را سره د ښځو د حقونو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقونو فعال غلې ولوله دهقان، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصل پات کیږي، دوی به هم را سره په خبرونه کې باندې ولري. اوس مرزو لاغلی دهقان څخه به پوښتو چې ولی لا هم په افغانستان کې د نجونو زیږیدو ته سوق نخښل کې. سلامونه غلی ولی، وخت په خیر، مهرباني کړه پوښتنه ځواب کړئ.
سلام استاسو، وخت په خیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، وو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان داس افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي، څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي، یو له عاملی اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې موږ ورته وایو داده. په ډیریو ټولنو کې دغه نارینه چې دي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا انجونې یو څه واړه ښکارول کېږي، یعنی نارینه چې دي قوي دي، غټ دي او زور لري، مثلا قوت لري، یا هم په مبارزو کې بریالي کېږي، او ښځې نسي کولای. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي موږ ټولنه ورسره ډېره زیاته مخامخ ده، او سره له دې چې موږ دا تیر شلو کلو کې زښته زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډېر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه موږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه موږ اصلاح نسو کولای، چې یو لامل یې دا ده چې مثلا نجونې باید که پیدا کېږي اول داسې تار په دې خپه کېږي چې لور یې نسي ورسره کولی د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخته یوسي، یا هم اوږه په اوږه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري. البته ټول نه، ځینې او یا هم نجلۍ که پیدا کېږي و لامغه اول نه چې پیدا کیږي د دینم پکې خود کیږي چې دا خو پردای مال دی یا پردای کیږي یا ورځ لمنګه دا خلک د سلمور پلاس سره پاتې کیږي. دا غنابه ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي او لا هم د افغانستان ټولنه تر اغېز لاندې راوستي ده. په دې شلو کلتیرو شلو کلو کې چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو او خو دغه یا هم یو څه پیشرفت هم درلوده په تعلیمي برخه کې، خو دغه اړخ هم اصلاح نسو کړلی، خلک هم له متمدنه نسو کړلی، د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلی.
بله، اوس همدا پوښتنه به له اغلې ګلۍ څخه وکړم چې اغلې ولي رښتیا هم ولې دغه فکرونه موږ ونه شو کولی چې بدل کړو؟ دغه فکر ولې په افغانستان کې لا هم له منځه نه دی تللی سره له دې چې ډېر وخت تېر شوی دی؟ ولې بیا هم په افغانستان کې لا هم نجونو ته په هماغه سترګه کتل کیږي چې ممکن په پخوا زمانو کې کتل کېدل؟ ورته خوشبینه نه دي چې نجونې باید په افغاني ټولنه کې په ګرونو کې پیدا شي؟
اول خو زما د مینې ټاک سلامونه ومني. ستاسو د جواب په باره کې باید ووایم چې موږ ولې فکرونه نه دي در کړي، تبدیل کړي، عالج کړي. دا یو ډېر بچي او ډېر ژوره پروسه ده. دا په دا شکل نه شي کېدلی چې فرض لکه دغه خور چې وفرمایل چې په دا شل کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوي. د خلکو اذهانو تغیرېدل یو ډېر بچي او ډېر ژوره او ډېر سیستماتیک کار غواړي. دا نه دي ورته شوي. په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم و، جنګ هم و، او خلکو یعنی هغه هغه حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرض دغه د اشغال پیسې چې تور دغه کېدلی او فشکار کېدلی یو څه تاثیر کړی، هغه یو خبره ده. هلته د اصلاح د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه وسوي، یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دی. د اذهان تغیرېدل بخي غاټو پر دغه جوار پروسه ده، او دا باید دقیق کار وسی دا چې دنجونو او بل اخره کې او تو ورو دغه دنجونو د هلکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت، دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شته دا شکل ورکړي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارو کوي، دا اصل په هندستان کې فازن دا بل کم تبارز کوي، په افغانستان کې بل کم تبارز کوي، او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متأسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیترین شکل او په خرابترین شکل تبارز کوي، چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه د شوزو یا د نجونو ودغته او حالت تغیر ورکو یا په شې شکل ته یا بوزو، دا به ډیر کار مرسته کوي. دا دومره پریشونه نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعض هم دا فکر کوم د شاید د بیري په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ای نه نه وته دي دغه تبعیض، دغه فرق، دغه بی‌انصافي.
بله، اوس دغه تبعیضي ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو هلته نجونې پیدا کیږي، تبعیض له کوم ځای پیدا کیږي؟ دغه تبعیض منشأ له کوم ځای ده؟ له کورنۍ پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورځو؟ که ټولنې ته سر ورسه کو له غزه څخه دغه تبعیض شروع کیږي، د تبعیض منبع باندې کوم غږیږي چې دا به د دې لامل کیږي چې نجونې په کم سترګه لیدل کیږي؟ اصلا دغه منبع له کوم ځای ده؟ مهرباني اغلولي.
البته د تبعیض دغه خو منبخو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچشمه اخلي. کلتور به چې سرچشمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډه یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ور صفر کړې ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري، چې فرضاً ته کورنۍ او فامیل ته پیسې او پیدا نه کړی شي، بیا نو دغه سلطه ټوله د هغو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ستاسره هر رقم چلند کوي، هغه رقم کولای شي. د شوجو فرضاً د نجونو په د برخورد او په چلن کې دوی ډېر تاثیر لري. څه رقم چلن وکړه، هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي، د ځان څخه دفاع وکولای شي، تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ویلي کېږي، دا هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کېږي، او بل اخر ته هغه نجلۍ د درس مور د خوا څخه تربیه کېږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض د ظلم د غفر بی انصافی سره مخ و. هغه مور بیا د بلې انا د خوا څخه تربیه شوې ده چې حتی شاید پر خرابترین شکل د هغه رقم تربیه شوي. دوی یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نه ورکوي چې فرضاً په طبیعت کې پر یو ښځې باندې خپل اولادونه ګران وي. اولاد په دې نه چې دا نجلۍ وي او یا دا هلک دي، پر یو انسان باندې اولادونه ګران وي. مګر دوی د ښځو په مغزونو کې دغه تغیر راوستلی دي، یا فرضاً دغه خراب کلچرونه، خرافاتي کلچر، حتی چې د مور په کچه یو ښځه دغه ویلی شي چې فرضاً نجلۍ یې خوښه، نجلۍ یې نه ده خوښه، یا هلک یې خوښ دي، او دلایل یې هم خپله نه شي ویلی. صرف دا محسوس او غیر محسوس اړخونه دي د کلچر چې پر دې باندې تحمیل شوي دي، او دا یې پر خپله لور تحمیلوي، او د دې لور یې بیا په خپله لور تحمیلوي. دا او چې دا تبعیض کوم ځای دغه اخلي منشأ اخلي، زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې ښځې د اقتصاد او د کار د پیسو پیدا کولو په ساحه کې محدوده کړې ده، او هر هغه ښځې چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوږو باندې بار وي د اقتصادي بوج دغه مو البته چې وګوري بیا د ریاست دغه باندې کوي، چې یعنې هر څه چې زه درته وایم ته باید دغه کوې، په دې خاطر چې ته زما دغه ته اقتصادي ازادي نه لرې او زما ولاسته ناستې.
بله، من نغلی ولی پر دې موضوع باندې به هم بیا بحث ولرو. اغلی زه تاسم خبرونه کې خرغله سویم ک راتوی چې خو به کاری مسله ده، پرغی باندې به ورسته بحث ولرو چې رختیم د ارخصم را جدي کېدل شي. بل دغه جلې چې په کورنۍ کې پیدا کېږي، دغه پیدا کېدو نیټه څخه هغه د دې په تړاو باندې فکر منفی وی لمغزه څخه پیل کېږي. دغه جلې د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کېږي، دا څومره کورنۍ توتره خلک نه غځي لم دغه جلې سره پیل کیږي چې لورز شي دا پیدا شي تر هغه چې غټي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، بیا درس وي، بیا تعلیم کوي، بیا کار. ولی دغه توتره خلک یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ څخه پیلېږي.
سلامونه انې کې هي تاسو منوتا او برخورد خزو سارا دا غوی حقوق یا دا غوی مقام دا غوی رتبه دا شعر سارا چه دا برخورد خطل هر یو دود دستور رسم رو دا هر یو حواد یا دیار یو طولان فرق دی ازمنه یو څه خپل کلنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنه وګورو، افغانستان وګورو، د افغانستان کلتور وګورو، زیاتره زموږ رسم رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړې پیړې څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل نسل انتقالیږي یو بل ته. دوی د پخوا څخه یو مفکوره وه چې په دوی کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډېر زیات قوي دي چې ښځه په کور یا په ګور دغه یو نښه ده. بل دا چې جنۍ چې د کومې ورځې نه پیدا کېږي دوی وایو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم، زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم، زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم، زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم، زه نشم کولی د خپلواک په اړه فیصله وکړم، یا هم د خپل د لور په اړه یا د زوی په اړه، یا هم خپل خاوند ته مشوره وکړم، یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم.
بله، مهرباني اغلی. بله، ستاسو آواز شته.
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو ښځې ته چې د کوم ورځې نه چې پیدا کېږي په دې ټولنه کې، یا هم د کوم یو ورځې نه چې دا د خپل د کوم کورنۍ نه د تعلیم تربیه، یا هم د کوم هم چې د دې نه کېږي ترلاسه کوي، او دې کورنۍ کې هم د کورنۍ چې د هماغه څه تربیه یا هماغه څه د دې نه کوي، یا چې همدغه څه پیدا کېږي، همدغه څه فکرونو سره غټېږي، همدغه څه لویږي. چې یعنې مطلب زه صلاحیت د دې نه ارم چې د چا په ژوند کې لاس وام، یا هم یو خپل نظر شریکم، یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره صلاح وکم. تر پخوا اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دا، یعنی پخوا د ریښې ډیر زیات قوي وي. اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د تر افغانانو ته تعلیم کړل زیات لري، چې د لوړو زده کړو ترلاسه سره پیدا کړی دي، زیاتره نجونې مکتبونه ته تللي. نو دغه ریښه لږ زره چې دا تغیرات پکې راغلي، خو ډېر تغیرات نه دي راغلي. که چېرته موقع غواړو دغه تغیر کړو، د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې ښځه هم کولی شي چې فیصله وکړي، هم کولی شي چې خپل نظر شریکي، هم کولی شي چې رایې ورکړي، هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریات کوکي، یا هم په یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې له منځه شي چې کله په یو ټولنه کې د تعلیم ساده جګېږي کیږي نو واقعا د معلوم دار خبره ده چې د ټولو ذهنیت پکې تغیر کوي، اما په هغه چې نه زیاتیږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي. یو کس چې په یو شی باندې یو شی تکرارېږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق دی، ته کولی شي په دې طریقه خپل حقوق وغواړي، په دغه طریقه باندې کولی شي چې لاړ شي، په دغه طریقه باندې نظر شریکولی نو دا پټول نه کیدغه ریخي چې یی د پخوا څخه چپاتی نه د نسلو نسلو نه یو بوته چنګالی دا یو ځای زما په نظر دا د خپل شخصي نظر ده د تعلیم د ساتي لړې دو سره د ریخي له منځ ته تلای شي، ځکه پټول نه کی چې څونه ته ساته جکشو نارینه او خزینه د تعلیم ساتي لړوړی دا او ځوړی دا کړکړې وی دا په خپل حقوق باندې پویږي پټول نه کی پویږي چې د اصول مقررات چې د پکو اصول باندې زمو حقوق را کړی یو پکو اصول پکو قوانینو باندې موږ کولای شو چې خپل غو پټه کو نو پټول نه کی آیسته آیسته په رو رو په تدریجي ډول سره د غریخې وی لمن دي خو متاسفانه چې ته په کوم ځای کې تعلیم نه په کوم ځای کې هم په هوای نه نو دا غریخې ورستر بولی نه قوی کیږي ورستر بولی چې دا عوامل دې ډیر زیات یو دردناک او ډیر زیات خشینه یو دسی یو نتیجه
ډېر زیاته مننه. اغلې دهقان ډېر مسایل دلته د نجونو په تړاو باندې یاد شول چې ولې په افغانستان کې خلک د نجونو پیدا کېدو ته نه خوشاله کېږي. که نجونو ته راوګرځېږو پرې بحث ولرو او هغوی ته هم د هلکانو په برابر وکتل شي، څومره چې هغوی ته قدر ورکول کېږي د هغوی لپاره کار کېږي. که نجونو ته هم په ټولنه کې هماغومره کار شي، پر هغوی باندې زحمت ویستل شي، فکر کوي نور به بیا دغه فکر یا دغه ذهنیت په افغانستان کې موجود وي چې ولې باید جلی په کورنۍ کې پیدا شي، د جلی له پیدا کېدو څخه خلک ولې باید خفه شي؟ که نه کار ونه شي ممکن دغه فکر مداوامه وي.
د میرمن ولی او د خو د بل خور خبرو په تایید سره باید وایم چې دقیقا ستاسو خبره سمه ده که نجونو ته پوره حق ورکړل سي یا هم دغه فرهنګونه موږ نور بدل کړو. دا د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل سي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې. خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بې له شکه ډېر زیات تغییرات به راولي، په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده واوسي او د سواد او د پوهې سطحه لوړی، بې له شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ شي. او که همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدا پروسه دوام ولري نو د افغانستان راتلونکی به لا نن نه به هم ډېر خرابوي. او عامه پوهاوی ډېر مهمه ده، تعلیم ډېر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره یې دواړو طبقو لپاره ډېر مهمه ده چې باید تعلیم ولري.
بله مهربانی
استاد
دې بل بل هم دا پښتنو چې په مجموع کې کار ورته وشي، ولی باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه خلک ناراضه وي. خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي بیا هم د انجونو او د لکان ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډیر ده؟ او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسل دې له منځه لاړ شي؟
که کار وشي وسنۍ حکومت یا پراتونکو کې دغه حکومتونه کار وکوي نو به له شکه چې مونږ به ډیره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو. سره له دې چې مونږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي، لکه څنګه چې اوس هم په تیار کې یاست پراتونکو کې به هم په همدې تیار کې به پاتې شو او هیڅ نوی تغییرات به رانه شي. او که د یو ټولنه کې ښځینه باسواده واوسي، میرمنې باسواده واوسي، نو په دې مطمئنه اوسئ چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن
یو نسل بدلوي. که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل شي، نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري، یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه شي. مونږ زه ما خپله ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوی دی، یا هم دغه ماشومه جلی وه، دا فتن یې په ژوند باندې معامله شوی ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې شته، د خلکو په ذهنونو کې شته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبره تاکید کوم چې دا ډیر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله، مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی ولی د پوهې مسله دلته یاده سوه. رښتیا هم پوهه په ټولنه کې، پوهه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوهه ولرو، هلته بیا د نجونو پیدا کېدل، د هلکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي.
بالکل، به وکړي. پوهنه یو د بنسټیزو مزو څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته، اذهانو ته، شعور ته تغیر ورکړي، اول دغه رکن یې پوهنه ده. چې ته پوهنه عامه کې، چې پردن مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي، بالاخره په اوتوماتیک شکل او خود به خود هم دغه کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه مهم دی. کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکي موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکړو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولت یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړه تللی شي. په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي، دغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر اسانه کېږي، د لارو پیدا کول ول په خپل اوس یو څوک چې په هنه نه لري، افغان سواد نه لري، افغان د لارې چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بل چاو مددکاری ته، د بل چاو مرستې ته. په داسې حال کې چې یو څوک په هنه ولري، هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل راولړيږي، یو کار ته، یو اصل ته په مثبت شکل تغیر وکړي، یا افغان یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري، هغه په خپل دغه صلاحیت ورکوي په هنه انسان ته چې په خپل صلاحیت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي. نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله، آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري، چې که دغه کلتور بدل سي، پوهه موجوده وي، نو دا به شونی وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا خی د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینونو لاره یا په مساجدو کې پرې بحث وشي، پوهاوی د خلکو ته ورکړل شي، د کورنیو مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي، د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په هماغه سترګه وکتل شي.
ماته په تیر بحث کې زموږ دغه خبرې وې چې ما وکړلې، اوس بیا نن دغه تکراروم چې عامه پوهاوی ډېر زیات تاثیر لري زموږ په ټولنه کې. چې موږ صنعتي ټولنه لرو، په څومره کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی، د اسلام خبره هم پکې شته. د بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې. زموږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. که چېرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د مناسب د خوانه، چېرته په کوم تقریر کې کېني، په کوم جلسه کې دوی کېني، دا خبره بیا تکرار کېږي، خلک متوجه کېږي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، دوی دواړو حقوق برابر دي. الله چې د دواړو حقوق برابر ورکړی، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رای ورکولو حق دی، په کورنۍ کې، په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري. تاسو یو سترګو ګورئ، پلار زوی ته هغه سه هم کولای شي هم هغه سه زحمت او وسیله اسلام کې درغه لچ میراث کې حق باور کې زمو په ټوله نه کې ادي مثال وتا ست د میراث او مثلا دا چې ادم سلاده
بله
زمو
بل بل استاذ سواز شتمیر بنی غلی نزایت
مثلا په مانی ټوله نه کې میراث مسله ډیر پیچیده ډیر مغلق دسی او جنجالي مسله ده چې حالان چې اسلام ټول شین او توازی وزیر کړي د قرآن کریم کې وزیر غلی یو عالم ده چې کینی د توازی علم د تبیانې خو بیا هم زموږ پټنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریخي قوی دي چې د دوی د کلتور د پنګا باندې چې ته وګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو نظریه لري او په دې باندې دوی خلق ولر دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچته ته ورته کینی اسلام ورته بیان اسلام هم در سره ډیر نیمای په کم در سره منی ډیر ډور زیاتره قرانه در سره منیم نه یو جنای پسی په خپل قرانه کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل قرانه ته وای چې ما په میراث کې حق کې زما د اسلامي حق دی زیاتره قرانه مونږه کتل په افغانستان کې د سره قرانه شته زیاتره نه وایم زیاتره نه بيخي صرف سره کې قرانه د سشته ده چې کله چې یو لور پسی خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي ان چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوهیږي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتلی زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بېخي ډېر کم سجنکنې دي ډېر کم ښځې دي چې په خپل حقوقو باندې پوه دي پسېږي خپل حقوق دی نه غواړي خپل میراث دی نه غواړي په دې کې ورونه ورسره رفت آمد پرېږدي ټوله کورنۍ چې دا ورسره رفت آمد پرېږدي پلار مور ورسره رفت آمد پرېږدي په دې خبره چې ته ولې میراث غواړې د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ورسره رفت آمد پرېږدي یو وخت چې خبرېږي چې ورته وایي د لور سره تاسو ته ولې رفت آمد نه لري راکړه وخت ولې نه لري صدر چوالی دا جنای نه کې خپل پلار کوتا خبرې کې بیا مور پلار وای چې دا ما نه میراث و خو از برای خود ادم میراث در خپل سر نه نه غوخه میراث ورته الله امر کړی دا ستا په میراث کې دي ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې در نه غواړي پتا باندې بیا به ولی بدلایي او زه زمونږ ټولنه په دې حد پورې د دې سترګې پټې دي کچې ته یو ملا امام کې نه دوی ته بیا بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کې نه دا بیا دا خبره تکرار شي په جلسه کې چې دوی کې نه په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کولې شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولې شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې دا حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپل جلی دا وای نه ورته الله ورکړي دا په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ورکول باندې یدي ته میراث نه ورکول باندې عذاب دی تاسو ته کچیر ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله به د افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره کورنۍ به په دې باندې وپوهیږي زیاتره کورنۍ موږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم ښه صحیح جدار لري ښه صحیح ډیر مال دارایی لري پلارې خو چې الکانه ته بیا حقوق ورکړ شوی د سلور پنځه انجنې دي په دې کورنۍ کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ته یعنی د زرو روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا چې دا نه پوهیږي وایي باندې څنګه چې دا ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په دې دا متوجي شي په یو خبره په خبره دې هم ځای سره پینځه په لسن ځل خو بدوی متوجي کې په دې باندې خوښي کې واقع دا خبره په یو خاص لري یو
خبره مانا نه
نو په دې تعلیم یافتہ قشر چې دا آرام کینی دوی ته په هوای باندې نکلی یو خبره به بیا بیا تکرار نکی نو په دې مینه چې د دې رخي هم قوی کیږي
ډیر زیاته مننه ورځو سم زمونږ اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل سوي دي د خبرونو د موضوع تړاو په دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعليكم السلام هم کا تاسو څنګه صحیح قراری بند کړی
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د ټلیفون په دیته
مهرباني کنداري سه
لرنه کې موضوع تاسو
بله موضوع دا چې په افغانستان کې له همې شمیر کورنۍ دي چې تنجونو په پیدا کېدو ناخوښه کیږي او بل اخره خپل خوشالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر څه سم خپل من څکړې دا خو دواړه د لا پاتې دي دا دي دا نو دا به یو څه په ځخانی کې پد چې دا یان چې دی ولې الک نو انجلی ته په جبه یې څه پاتې دا د لا پاتې دا لا پاتې بنا
مننه ډیر زیاته مننه ورزیو بل زمونږ اوریدونکو هم د تلیفون پر کرښه موږ سره دی له دوی څخه به هم د دې نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډېر زیاته خوشحاله کېږي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
قربان سم خورجان دستون چې موږ څنګه دغه عبدالحدا طالب مده هلمند ولایت څخه یو سلام خوند کې ان توان مخدا دي چې موږ جوړ دي پر اسلی خور کې ډیر شان سم موږ متاسف دي الله مو خوشاله ک واقعا دغه مشکلات چې د خورجان خصوصا په هلمند ولایت کې ډیر کورن په دغه ما دي د خورجان چې په کوټ کې کل انجلی پیدا کیږي نو دې دي خوشاله چې نامو دي الګ نه دي اوس ما په پام په فکر باندې خورجان حال چې دغه خدای پاک بندا دي انجلی د خدای پاک بندا ده داز مشه خلا پاک راځي کیږي پریشله خورکی د نبی کریم علیه السلام د زمانه د مخه کوپارو دغه شمونه کوله متهم چې پانه چور د مسلمانانو په هغه شک او تردید خورجان دنجو به شخوالي الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانانو په مرګ غشتنه د خورجان چې دا شی دنه کړو کچیر انجلی په کور کې پیناکې جن د خدای پاک بنداده کاله چې دا کې جن د خدای پاک بنداده پریشته جان خور ز الحمدلله لوران يم لرم زامن لرم قسم درته خمه چې در زامونو په لوران باندې خوشاله يم په دې باندې خوشاله يم خورجان زړه مو باندې سوزي چې دبل د کور یا جز دي دا دا در کورنی خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دام داله بندا دي انجلین داله بندا ده الکم داله بندا دي او د حکومت سم خورجان دغه غشتنه ده چې دغه خلکو لاسونه څنګه بروتړي خورجان ماده سي کورنی لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شزنه انجونی پیدا کیږي بیا د بل مرمن وکي دغه مخکنی مرمنې سره خورجان دي دوه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا ور دي نو دا یو ظلم دي چې د خپل بیان سره سړی کوي لکه مخکنی مرمن مثال د خبرې د شحق د باندې خورجان به دغه دغه ورستنی مرمنې چې مهربانه پر هغه مشرین دغه سي مهربانه سره نو دغه مشکلات واکن په افغانستان کې تا خورجان خدا پاک دغه د دوه د ریواجو نظم د افغانستان سره خبره کوي خورجان زما په فکر نظر نه دوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت است کوم وای چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم ترڅنګ دی عصري علم په خوند په نارینه وبانی وتی ځکه دنی علم هغه دی خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مرمونی حق را شوې د لور حق را شوې د زوی حق را شوې نو ان شاء الله د دنی علما او څلور د غشتنه د دنی علما د په خپل تکرارو کې را خپل مقتدیان ته دغه نشته واز نشته کې چې دغه سیمه کوي د حالات سره ناراضه کیږي خورجان دغه ما نظر و
ځاتا مننه مننه ژوند دی اوسه هغه له دهقان زموږ غورونو همدلته خپل نظر شریک کړل ډیر بلا بل مسائل مترسل هغه د زیاتره پر دې باندې باس تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خپل پیلېږي هغه خپل کورونی څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم مطالعه کړو څومره متفاوت کیدلی سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنکړي کغه یانن بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره لمدغه ځای پیلېږي ترغه چې یو میرمنه وادیږي ماشومان پیدا کی د غلوړو به دغه مشکلات سره مخ کی ترغه چې خدای نخصه کوم میرمنه وفات یا د دې د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبدالحاد صاحب ډیره خپل خبرې او ډیره خپل موضوعات ته اشاره وکړه ډیره مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ ته د خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکات دوی سره سوي ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې دا توتريخواله استاسو غږ ماته سم را نه غی تاسو د پات خبره ما وانه فسکله
بله هدف دا وک کلم خپل کورنۍ نه لپلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي ک بیا وجلې اساس ته غټیږي بیا ټولین ته خدمت کوي بیا لاغین ورس خپل واده شي ژوند کې بل خره دغه ستونزې څومره هم د خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغه چې بیا خدای نه خصه دوی خپل د ژوند ورسته شي بوته ورسیږي
دقیقا دغه مشکلات لکورنی شروع کیږي ځکه چې دغه یو رقم دا انسان ځان سره اخلي هغه خور وي یا میرمن وي یا مور وي دغه عقده ځان سره اخلي او په زړه کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته ځي دا فکر کوي که زه دغه خپل دغه چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوی دی که دغه چلنج خپل لور سره وکړم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دغه کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دغه د دې اټوک تی وی تبي د زړی نور تنکی یار خپل حق نسی اخیستلای خپل هغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره یا د درد سپکولو لپاره په خپل لور باندې لا سختی راولي لا بدبختی راولي دا یو طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات دا موضوعات تکرار شوي دي او تکرار کیږي تر څو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړه نسي دا مشکلات به لا هم پاتې ادامه لري او دې ته لکه څنګه چې موږ او تاسو هره ورځ په خبرونو کې لولو د یو لامل چې په میرمنو کې د ځانوژنې کچه لا په لوړېدو ده د بخصوص د ځوانې طبقې ځانوژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده دغه ده چې دوی سره د دوی له میندو سره سوي دي او میندې بېرته د دوی د دې لپاره چې اوسي کولی ځان راحته کي د زړه درد کم کړي فکر کوي چې که موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به دما زړه ته سکون ورکړي چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه ورزوز موږ یو بل اوریدونکی قاري صاحب پښتون هم د تلیفون پر کرخه ده دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاري صاحب مهرباني.
سلامونه خوره کې هم زه خوره کې سلامونه نو قبول کړه سلامونه تاسو ساسو درنو مېلمنو خوندکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام مهرباني
خوره کې خبره ده ساسو مېلمنو پر دې باندې خبرې وکړي یو دوه اوریدونکو پر دې باندې خبرې وکړي خبره دا ده چې یو شعار دی یو گفتار دی یو عمل دی.
بله
دا خبره په شعار نصر راټولېږي په گفتار نصر راټولېږي خبره باید په عمل کې پیاده شي کې زکوم کې بلکې کې بلکې کې بلکې خبره دا ده چې کچيري موږ زیر سو په خوانیو قرونو ته یا په خوانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخ کې دغه کارونه چې اوسې مسکو دا په جهالت کې کېدل زه یو دیني عالم يم د چې پاکو یلو کې زره چا پروا نه لرم کومې ژبه پرې کېږي کومې سر پرې کېږي خبره دا ده چې دغه قوانین دغه خبرې چې اوسې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې میرمنې سره دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل دا کله چې رسول الله السلام راغی قرآن راغی باسط رسول الله راغی دا خبرې رسول الله سلام تر ډېره حده پورې معنی کړې اما بیا چې رسول الله لاړې خلفای راشدین لاړ هغه به عدالت عمرا ولاړ بېرته دا خبرې د ناسم دودو د ناسم فرهنګو د ناسم کلتور وو چې دا زموږ کلتور دی و دا مرسالاري ده و دا زموږ فرهنګ دی بېرته دا خبرې رواج شوې نو دا خبرې د ډېره وخته څخه رواج دي خصوصا په افغانستان کې ډېر هغه قومونه چې موږ سروې کړې ده چې ام میراث ورکوي ام لور ته په ښه سترګه ګوري هغه چې موږ سروې کړې ده ډېر قومونه یې ورکوي خو یو قوم چې معلوم قوم دی موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله د لسل کاله مخکې هم نه ورکول نن هم نه ورکوي که ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي په حکومت یې ورکوي په ډېره شرم یې ورکوي نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري و دغه پخوانی دود و دستور و فرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ یې لرو دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دې کول چې پلار و نیکه دې کول تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په
کمه بله پښتون صاحب مننه دا چې د خبرونې وخت لږ پاتې انشاءالله نورو خبرونه کې به بیا تاسو سره خپل نظر سره ډېر زیات ادامه وکړو. مننه. یو بل زموږ اوریدونکي پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغوی څه بیا به خپل خبرونه مل خپل درنو میلمنو سره راټول کړو. مهرباني. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
ډېره مننه احمد دی خو او سماد دی مننه کچې کې څه بس.
مهرباني مهرباني.
ډېر زیات مننه کوم واکان دلته د ماشومان او نران او زنانه ماشومان ته منځ ډېر توپیر دی په دا کجوال سیمې کې یعنی چې زنانه ماشوم پیدا سي یعنی سړی داسې خوشحاله نه وي یو ډول نورې خبرې کوي یا او نارینا ماشوم چې پیدا شو یې نوشه نشرې ورته وایي دغه قرصار مېلمانه یې پر کړي څه په حلال کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي او لور چې پیدا شوي داسې چې داسې یو ډول هغه یو ډېر ښه سړی و ډېر هغه یو چې دا خپل کورونه پر ګران وي هغه نو ماسې څه نه وایي او نور کورنۍ خو سر وخواشي دا نو که ورسره په درد کې چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله ولې نر بچی نه راوړی او داسې نر بچی چې پیدا شي باره نو همدا وایي پکې هم ښه پرزدانه وغوښو مېوې ورته راوړی او چې داسې زنانه کوچنۍ پیدا شوی هغه نو بیا د ډېرې خواته خواري داسې په ډېرې کورنۍ کې داسې پېښ وي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سي مننه. وروستی کې له درنو مېلمنو څخه به په لنډ لنډ کې د دې نظره واخلو تر څو د حل لارې پرې وغږېږو. اغلې دهقان تاسو په لنډه کې که راته وایي چې د حل لارې څه دي بالاخره څنګه دغه فکر له منځه وړلی شو؟
حل لاره یې همدا ده چې د محترم حکومت، محترم مشران، سپینګیری، علما په دې برخه کې، ځکه چې زموږ په افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېرې اورېدل کېږي، د علما او د مشرانو سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي. نو حل لاره یې همدا ده چې دوی له حکومت سره، له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي، عامه پوهاوی لوړه کړي او په خپلو مجالسو کې، په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده، بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه
تاسو نه. هم ډېره زیاته مننه. اغلی ولی ستاسو نظر به راواخلو، بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته یو لاره پیدا شي؟ په لنډو کې یو دقیقه وخت لرو. مننه.
سواد لوړول، عامه پوهاوی لوړول او شعور د خلکو لوړول، ولو که په لشترینه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ وفهمولی شو چې د ښځو وجود همیشه اماده وي چې د
اغلی ولی وخت لرو، تاسو په تفصیل سره کولی شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني، وخت لرو.
صرف کولای شي چې دوه غنی خلکو ته وفهمو چې فرضاً د ښځو وجود په بیولوژیکي خواص کې چوتو غوري اماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی. دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد ښځه نجلۍ کیږي که هلک کیږي. چې دوه عمره خلک پوه شي نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وښولو ته، یوازې ونجولو ته، یوازې بل چا ته نه ایښول کیږي. دومره پوهاوی، یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي، دا د طبیعت خبره ده. دا د تبعیض د یو جنس په کښته سترګه کتل خبره نه ده. دا ډیره غټه ګناه ده. او که فرضاً دوی په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوه شي، هم دوی په خپلو حقوقو پوهېږي او په خپلو حدودو پوهېږي چې تر کومه اندازې پورې دوی حق لري. د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول، دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. اغلی زید، په وروستیو کې ستاسو نظر هم باید راواخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لارې ورته پیدا کولی شو چې دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي. اغلی زید، زما واستاسو اورئ؟ بله. اغلی زید، که زما واستاسو اورئ، مهرباني وکوئ ستاسو نظر به هم راواخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي په افغانستان کې. بله اغلی زید، ستاسو مایک بند که، خپل مایک مو آن کی تر څو زموږ غږ واوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې تنه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلۍ پیدا شي، او لکه چې دغه انجلۍ پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نیسي، ښه نظر ورته نه لري، ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي. هغه په اقتصادي اړخه موږ ګورو، هغه که اله اړخه ګورو، په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي. هغه په دې فکر کې دي چې ګواکې که یوه جلۍ پیدا کېږي، ممکن له هغې سره ستونزې زیږېږي، که هغه که اقتصادي اړخه وي، که هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کېږي. دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل دي چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده. هلدا چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي، د زده کړې له اړخه، د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې، د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې، دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کچه کې دغه نجونې کولی شي چې بیلابیل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې به څنګه ممکن کیدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي؟ بیلابیلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو عامه پوهاوي ته اشاره درلودله چې عامه پوهاوی یو ښه فرصت کیدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بیلابیل مساجدو کې په بیلابیلو ولایتونو کې بخصوص دغه ستونزې ډېر زیاتې دي چې کله ښارونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو. هلته به همدغه مشران همدغه مساجد همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي کالک پیدا کېږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بالاخره دغه کار دی باید ترسره کړي. په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرې کو پولیلا مو سپارم. خدای پامان. خو وخت
دانا دانا جڑ گیا مکھا نورا یارانا زړګیا